د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د ګلوز د کال 2023 جنوري د میاشتې 13 نیټه ده په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې د آی ایم ایف سره د شوې لوزنامې لقبل په هیواد کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا شوي د ایران په اصفهان ښار کې د پوز په یو کارخانه باندې د ډرون برید شوی دی او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس عسکرو لخوا په ډونیټسک سیمه کې پرله پسې د درنو حملو پر ضد ورته زر تر زره د نوو وسلو حاجت دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې د آی ایم ایف سره د شوې لوزنامې لقبل په هیواد کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا شوي. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله هم ویلي چې په هیواد کې د ګرانۍ ذمهوار د پاکستان په خوانه د تحریک انصاف حکومت دی. د ویلي چې د عمران خان حکومت د آی ایم ایف سره داسې لوزونه کړي چې لقبل یې موجوده حکومت د ګرانۍ د ستونزو سره مخ دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند سیاستمدارو د تیلو بیو په سیوا کولو مرکزي حکومت باندې سختې نیوکې کړي دي او وایي چې راتلونکي کې دا ګرانۍ نوره هم د سیوا کېدو ویره ده. ایم ایف ویلي دي چې د دوی بیا کتنې یوه ډله به سبا یعنی د جنوري په 1 نیټه د پاکستان سفر کوي او د قسطواره قرضو په 9 مرحله به د ځایي چارواکو سره خبرو ته کښېني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خپل روسي همنصب سرګی لاروب په بلنه پرون روس ته 2 ورځنی سفر پیل کړی. 13 ورځ د روس خارجه وزارت او ماسکو کې د پاکستان سفارتکارو نوموړي ته په ایرپورټ باندې هرکلی وکړ. د دواړو هیوادونو خارجه وزیران به نن رسمي خبرو ته کښېني. د پاکستان خارجه وزیر په داسې وخت کې سفر کوي چې د روس لخوا پاکستان ته د تیلو ورکولو په سر لوزنامې شوي او د پاکستان اقتصادي حالات هم د ډېر نازک وخت نه تیریږي. د روس یو علاوه پد هم په نږدېو کې د پاکستان سفر کړې. سیلونکي په نړیوالو اړیکو د چټک بدلونونو پر وړاندې د بلاول بوټو زرداری روسیې ته دا سفر خورا مهم ګرځي. خوای پاکستان له د روسیې څخه د خام تیلو د درآمد کولو په هڅو کې په روسیا د غربي هیوادونو او امریکا لخوا لګیدلي اقتصادي بندیزونه هم په پام کې نیول وی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری به ماسکو ته د سفر په وخت د خپل روسی سیال سرګی لاروب سره د دوړخیزه اړیکو په ټولو اړخونو باندې غور کوي او دواړه مشران به د خپل منځي خوخي په سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو باندې هم غږیږي. پاکستان هڅه کوي چې د خپل مجموعي ضرورت 15% خام تیل د روس څخه په ریاتی نرخونو باندې درآمد کړي او روس ویلي دي چې د تکنیکی چارو د ترسره کېدو وروسته پاکستان کولای شي چې د راتلونکي مارچ میاشت کې د روسیې څخه د تیلو درآمدات شروع کړي. د ایران چارواکو د اتوار په ورځ سحر ویلي دي چې بم لرونکو ډرونونو د ایران په اصفهان ښار کې د شپې په مهال د ایرانی قواو یو کارخانه په نښه کړي او زیان یې اړولې دي. دا پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د ایران په تړاو سیمه ایز او نړیوال تناوونه سیوا شوي دي. د ایران دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې د دې حملې شک یې په چا دی. په یو بل پیښه کې د ایران په شمال لویدیځه سیمه کې د تیلو د سپا کولو په یوه کارخانه کې وور لګېدلې او سره نږدې یوه قوي زلزله هم راغلې ده چې 3 کسان پکې مړه شوي. ایران په منځني ختیځ کې د اسرائیل رقیب ګڼل کیږي او په خوا چې په ایران د کوم ډرون حملې شوي وي ګمان ښودل شوی و چې د اسرائیلو پکې لاس وو. د دې نه بغیر ایران د خپل شمالي ګاونډ آذربایجان سره هم د تناو ډک تعلقات لري او په دې وروستیو کې په سرحد تهران کې یو وسلوال کس د آذربایجان په سفارتخانه باندې هم حمله کړې وه چې پکې د سفارت د امنیت مشر وجل شوی او 2 نور زخمیان شوي وو. په اصفهان ښار د خالی په ماسوتن بریت شاوخوا 12:30 بجې ترسره شوی وو خو نور جزئیات یې له میډیا سره نه دي شریک کړي. د ایران دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې 3 ډرونونو د دفاع ځواکونو په یوه کارخانه باندې حمله کړې چې په دې کې 2 ډرون الوتکې د ایران لخوا ګزار کړی شوي او 1 ډرون الوتکه په بریت کولو کې کامیابه شوې ده مګر د کارخانې ودانۍ ته یې ډېر کم زیان رسولې. د ایران انګریزي ژبې سرکاري ټي وي چینل پریس ټي وي په موبایل ټلیفونونو جوړ کړی شوی یو عکس کې ښکاره کړې ده چې پکې د ډرون د حملې شیبه معلومیږي. دا حمله د امام خمینی ایکسپریس وې ترڅنګ شوې کوم چې د اصفهان نشمال لویدیس پلو ته د قوم او تهران خواته زی. تر دې وړاندې تیر کال په جولای میاشت کې د ایران د استخباراتو ادارې دا وکړی و چې د اصفهان شاوخوا کې په حساسو ځایونو د حمله کولو یو خوفیه منصوبه شنډه کړې ده. په اکتوبر کې د ایران سرکاري ټي وی داسې تصویرونه خبر کړي وو چې پکې په مبینه توګه یو شمیر کسانو اقرار کاوه چې ګنې دوی د یوې مخالفې کوردی پارټۍ غړي دي او د اسرائیل استخباراتي ادارې لخوا تربیه کړې شوی او دوی نیت لري چې اصفهان کې د پوز یو پیځایي مرکز پنغه کړي. فعالان دا وکړي چې په تیرو لسو کلونو کې د ایران سرکاري ټي وی په سلګونو د جبري اقرارونو ویډیوګانې خوري کړې دي. اسرائیلي چارواکو د خالي د ورځې د ماخوستن د حمله په اړه باندې کوم څه نه دی ویلي. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د روس عسکرو لخوا په دونیتسک سیمه کې پرله پسې د درنو حملو پر ضد ورته زر تر زره د نوو وسلو حاجت دی. په خپل مخمنۍ ویډیوي وینا کې هاغلی زيلنسکي ویلي د دونیتسک په بخموت، وهلدار او په نورو برخو کې د روس لخوا سختې حملې روانې دي او د اوکراین د پوځ صفونه د ماتولو کوششونه روان دي. د زیاته کړه چې روس جګړه اوږدول غواړي چې د اوکراین پوځ ستړي کړي. دی وایي چې ورته د وسلو حاجت دی چې جګړه نور تونده او تیزه کړي شي. د اوکراینی پوځ مشران وایي چې د دونیتسک په ختیس کې بلوهودات په سیمه کې یې د روس لخوا حمله په شاتم بولې ده، خو د روس پوځ وایي چې دغلته کې یې په سیمه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زيلنسکي وایي چې ورته د امریکا جوړ ATACMS میزایل پکار دی کوم چې 300 کیلومتره پورې د نهي وشتو توان لري، خو واشنگټن د دغه ورکولو څخه وړاندې انکار کړی وو.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
قدرمنو ریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار لخوا د تیلو نرخونو کې د بدلون نه ساتلو په اړه تکرار شوې اداګانو سربیره د حکومت له اړخه د پېټرول او ډیزل په نرخ کې په فوري توګه 15 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی ورستو د مخالفو ګوندونو او عام اولس له اړخه په حکومت سخت نیوکې شوې دي. د پېټرول او ډیزل په نرخونو کې دغه زیاتوب څو ورځې ورستو له هغې شوې چې حکومت د نړیوال مالیاتي فند IMF د زنډول شوي فور پروګرام بیا پیلولو غوښتنې منلې دي. په دغه اړه د ډیوا رادیو خبریال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار 13 ورځ د خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو چې د IMF سره د لوزنامې له امله د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات شوي دي. وفاقي حکومت دغه ګراني زمواري په خواني حکومت تحریک انصاف باندې اچوي او د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله وایي
عمرانی ټوله جو ہے یہ ایک ایسا معاہدہ کر کے گیا ہے IMF کے ساتھ.
عمران خان گوند IMF سره د لوزنامې کړي وی چې حکومت یې اوس د ستون سره مخ کړی دی. بل پلو ته عام خلکو د پټرولو نرخونو کې زیاتوالی رد کړی او پر ټولنیزو رسنیو یې خپل په پیغامونو کې د حکومت څخه په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د ګوند نورو مشرانو هم ټویټر باندې په حکومت نیوکې کړي او ویلي په خلکو یو بل پټرول بم غورځول سوی او په راتلونکي کې د لا زیاتې ګرانۍ ویرست. د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین دا ویلری چې حکومت په پټرولیم لیوی او سیلز ټیکس نور هم زیات کړي. دا یې پیل دی. زه دا وینم چې د IMF ته راتلو سره به د پټرولو او د ګیسو نرخونه نور هم زیات سي او نور ټیکسونه به ولګول سي. نړیوال مالیاتي ادارې د زیارت په ورځ اعلان کړی و چې د نهمي ارزونې لپاره به د ادارې مشن د رواني میاشتې په 1 نیټه د پاکستان سفر کوي. د 2 ارب ډالرو د پر لوزنامې په ځای کېدو دپاره آئی ایم ایف د پاکستان څخه د تیلو، بجلی او ګیسو په بیو کې د اضافه، د ډالر نرخ پرانیستي مارکیټ ته په پرېښودو او د ټیکسونو په جال کې د پراختیا غوښتنې کوي. د توانایي وفاقي وزیر خرم دستګیر کڅه هم تیره ورځ ویلي چې بجلی په نرخونو کې به زیاتوالی نه کوي. البته ځایي مطبوعات رپورټونه وایي حکومت د آئی ایم ایف د ډلې د راتګ څخه وړاندې د 200 اربو روپو په ارزښت نوي مالیاتو لګولو لپاره د 2 اډینسو مسوده چمتو کړې ده. څېړونکي وایي پاکستان کچري د آئی ایم ایف سره وزنامه ختم سوه نو نور نړیوالې ادارې او هیوادونه به قرضونه نه ورکوي. نو په داسې حال کې هیواد د ډیفالټ څخه بچ کولو لپاره د آئی ایم ایف شرطونه پوره کول یوازنۍ لاره ده. دا وخت پاکستان مرکزی بینک سره د زرې مبادلې ذخایر 3.6 ارب ډالرو ته راغورځېدلی دي چې په تیرو 9 کلو کې تر ټولو کښته کچه ده. د جمعې په ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیله مند دی چې په روانه میاشت کې به د نړیوال مالیاتي ادارې سره د قرض وزنامه وسي او پاکستان به د اقتصادي ستونزو څخه راووځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته وګیئ. د کوهارت په تاند ډیم یا بن کې تر سره شوی پیخه کې تر اوسه پورې لاس کسان مړه راوستل شوی او 15 نور ژوندۍ بچړې شوی دي چې هسپتالونو ته رسول شوی. د ریسکیو یو 22 د مرکزی دفتر چارواکي وایي چې دغه پیخې نه پس یې په سمدستي توګه د ادارې چارواکي چې پکې لمبوزن هم شامل وو لیګلی او هلته یې ټول ورځ عملیات کړي. چارواکي وایي هلمند چې پاتې مړي به هم راوستل شي او خپل کورنۍ ته به وسپارل شي. د ډیوه خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د جنوري په 1 دشمه د کوهار په تاند ډیم یا بند کې د کښتۍ د اوړېدو له امله د دینی مدرسې 15 زده کوونکي ماشومان اوبو کې ډوب شوي چې پکې 10 ماشومان مړ شوي او 15 نور ژوندي راوستل شوي دي. د ریسکیو 1122 د مرکزی دفتر چارواکو ویلي د نن ورځې عملیات د ماخام کې دو سره سم پای ته رسیدلی او سبا سهار به د پاتې شو کسانو رویستلو عملیات پیل کیږي. د ریسکیو 1122 مرکزی دفتر بیان بلال فیزی وی او وی ډیو ته اویل لس کسان لا هم په اوبو کې دي او هغوی رویستلو هڅې به هم کیږي.
ریسکیو 1122 چې ده نو کله دا او کته چې دا زه غټ ته دې کې انسیډنت هم زیات ته کسان هم پکې زیات تي نو دې کې بیا چې ده نو پشاور، کرک، کوهات، نو شهرا، هنګو او بنو نه هم چې ده نو کم زم غوتا خور ټیمونه دوم اور سیده تقریبا 60 نه زیات زمون اهلکاران په موقع باندې موجود او هغه سرچ اپریشن کړي دي. دغه سچ دي نو زمون تقریبا 6 پوری ایمبولنسز هم په موقع موجود او هغه کې ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشن سی دي هغه موجود.
د کوهارت سیمه د پولیسو ویان ځشان وی او وی ډیو ته ویلي دا په خنند اتوار پورز هغه وخت را منځته شوی چې د کوهارت د میرباشخیل سیمه د یوی دینی مدرسې جامعه العربیه تر سلویختو پوری زده کوونکو ماشومان د غړیم لیدنې ته ورغلی وو. هغه وایي د دغو ماشومانو نه 15 په ډیم کې د چکر وهلو په غرض په کښتۍ کې سوار شوی وو چې دغه کښتۍ د اوبو په منځ کې واوړېدله او 15 واړه ماشومان په اوبو کې ډوب شو. د ماشومانو عمرونه د 8 کالو نه تر 14 کالو پورې ښودل کیږي. د کوهارت په تاند ډیم عملیاتو کې برخه اخیستونکي د مرستندویا ادارې ریسکیو 1122 چارواکي جواد علي وی او وی ډی و توای ماشومان او کښتۍ چلوونکي د بې احتیاطۍ د لاسه د غپیخه مخې ته راغلي ده.
خو موږ 15 پکې الایو ریکور کړی دي الحمدللہ اور لس چکمونو آغا ڈیڈو نو داغا ننے آغا آپریشن خمنن بن شو تا تیارے پورے او سبا سبای وقتی سہر 6:30 بجے بھی انشاءاللہ بیا دا آپریشن چالو کو او ترغیب آپریشن جاری چھ ترسو پورے مون ڈیڈ باڈیز نہیں را وستے
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د کوهارد کمشنر او انتظامیه چارواکو ته امر کړی چې د مرستې د فعالیتونو د پخپل څارنه وکړي او پاتې شوی ماشومان د زر تر زره اوبونه راوباسي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استاذي د خصوصي پهنتونونو د کانکور ازماینو کې د جینکو د ګډون مخنیوي ته په خبرګون کې ویلي دي چې دا سیخکاری د جینکو په زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز پریکړه موقتی نه ده. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسې ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
افغانستان د پاره د امریکای پخوانی خصوصي استاد خاغلی زلمی خلیلزاد افغانستان کې د طالبانو لخوا په هنتونونو کې د داخلي د پاره ورکیدونکو امتحانونو کې د شاملې دوه د پاره جینکولا د اجازه نه ورکول په حق خپل یو بیان کې ویلي دي. اوس دا واضح شوې ده چې د طالبانو لخوا د جینکو په تعلیم لګیدلې بندیزونه ارزی نه دي. خاغلی زلمی خلیلزاد د رواني میاشتې په 28 تاریخ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو دننه کم مشران چې د خزو او د جنکو په تعلیم د بندیز لګولو مخالف دي، دا ځخکاري چې هغوی په خپلو کوششونو کې ناکام شوي دي. د طالبانو دا فیصله د ایران د روحاني دینی عالم مولوی عبدالحمید په شمول د نړۍ نورو دینی عالمانو هم غیر اسلامي او د شریعت خلاف بللی ده. د افغان طالبانو د حکومت د اعلی تعلیم د وزارت لخوا د یو تازه اقدام تر مخې د افغانستان خصوصي یونیورسيټو ته حکم ورکړی شوی دی چې پراتلونکو میاشت کې په هنتونونو کې د داخلي د پاره کیدونکو امتحانونو کې جینکو ته د کیناستو اجازه ورنکې. خاغلی خلیلزاد خپل ټوئیټر بیان کې دا هم ویلي دي چې دا فیصله د طالبانو مشرانو سره په مشوره نه ده شوې. دین علاوه لوی شمیر افغان ولس هم د دې فیصلې مخالف دي. د خلیلزاد په قول دا قسمه فیصلې به د افغان ولس ستونزې نور هم زیاتې او په دې به افغانستان د باقی نړۍ نه نور هم ځان لشي، ځکه چې دا امیرانه او د ناپوهې فیصلې دي. طالبانو خپل دا تازه اقدام په داسې وخت کې کړی دی هر کله چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په هنتونونو ته حکم کړی و چې جینکوله تر بل حکم پورې د تعلیم حاصلولو اجازه ورنکي. دې حکم نه سوره دی پس د طالبانو حکومت په ملکي او خارجي غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو کې د ښځو په کارونو بندیز ولګولو. طالبانو د کال 2021 په اگست کې په افغانستان د خپلې عملدارۍ د قائمولو وروسته په ګرد هیواد کې په خزو او جنکو قسمه قسم بندیزونه لګولې دي او خزي نه یوازې د افغانستان د سرکاري دفترونو دننه د کار کولو نه منې کړې دي، ولی په غیر ملکی ان جی اوګانو کې هم د خزو پر روزګار بندیز لګولې دي. دغه شان طالبانو په افغان خزو او جنکو د پوهنتون د سطح په تعلیم هم بندیزونه لګولې دي. دا وخت صرف تر شپږمې درجه پوری جینکو ته د تعلیم د حاصلولو اجازه ته. د افغان طالبانو د حکومت لخوا د جینکو او د خزو په تعلیم د بندیزونو لګولو فیصله په فراخه کچه غندلې شوې ده او د دې د واپس اخیستو او د ختمولو غوښتنې کیږي. افغانستان د پاره د ناروی د سفارتخانی ناظم الامور پال کلومن د طالبانو د خارجه چارو د وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ملاقات کړی دی او د ته ویلي دي چې افغانستان کې د خزو په کار او تعلیم د لګیدلې بندیز حکومتي فیصله دي ختمه کړي شي.
دا دی وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دیشه.
دا ویب پانا پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003. د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د ایران په اصفهان ښار کې د پوز په یو کارخانه باندې د ډرون بریډ شوی دی. چارواکو د اتوار د ورځې په سهار باندې ویلي دي چې بملرونکو ډرونونو د ایران په اصفهان ښار کې د شپې په مهال د ایرانی قواو یو کارخانه په نښه کړي او زیان یې اړولی دی. دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د ایران په تړاو سیمه ییز او نړیوال تناوونه سیوا شوي دي. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار فواد لامی د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
په اصفهان ښار کې د خالیه شنبې د ماسخوتن برید شاوخوا یو لسنیمې بجې تر سره شو، خو نور جزئیات لا څرګند شوي نه دي. د ایران دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې درې ډرونونو د دفاعي ځواکونو په یوې کارخانه حمله وکړه چې په دې کې ګنی دوه ډرونونه د ایراني قواو لخوا را نسکور کړی شول. بیان کې زیاته شوی چې دریم ډرون په حمله کې کامیاب شوی، مګر د کارخانه ودانۍ ته یې وړوکی نقصان رسولی دی. د ایران انګریزي ژبي سرکاري ټي وي چینل پریس ټي وي په موبایل ټلیفون جوړ شو یو تصویر یې ښکاره کړی چې په کې د ډرون د حمله شیبه ښکاری. دا حمله د امام خمینی ایکسپریس وی ترڅنګ شوی، کوم چې د لارې د اصفهان نه شمال ویدیز پلو د قم او تهران خواته ځي. د ایران د دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړی چې د دې حمله شک یې په چا راځي. په یو بل پیښه کې د ایران په شمال ویدیز سیمه کې د تیلو د صفاکرۍ په یو کارخانه کې اور لګیدلې او ورسره نږدې یو قوي زلزله هم وشو چې درې کسان پکې مړه شول. ایران په منځني ختیځ کې د اسرائیل رقیب ګڼل کیږي او په خوا چې ایران کې د ډرون کومي حمله شوې دي ګمان خودل شوی چې د اسرائیلو کار وو. د دې نه بغیر ایران د خپل شمالي گاوند آذربایجان سره هم د تناوب ډک تعلقات لري او په دې ورسوي کې په سرخار تهران کې یو وسلوال کس د آذربایجان په سفارت هم عمله کړې و چې په کې د سفارت د امنیت مشر ووژل شو او دوه نور زخمیان شول. تر دې وړاندې تیر کال په جولای میاشت کې د ایران د استخباراتو ادارې دا وکړې و چې د اصفهان شاوخوا کې په حساسو ځایونو د حمله کولو یو خفیه منصوبه شنډه کړې ده. په اکتوبر کې د ایران سرکاري ټي وي داسې تصویرونه خپاره کړل چې په کې په مبینه توګه یو شمېر کسانو اقرار کاوه چې دوی غنی دوی مخالفی کوردی پارټی غړي دي او د اسرایلو استخباراتي ادارې تعلیم ورکړې وو او دوی نیت درلود چې اصفهان کې د پوز یو فضائي مرکز پناه کړي. فعالان داوه کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د ایران سرکاري ټي وي په سلګونه د جبري اقرارونو داسې ویډیوګانې خورې کړې دي. اسرایلی چارواکو د شنبیا خالی ورځی د ماسخوتن د حمله په اړه د کوم څه ویلو نه ډډه کړې ده. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندیکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې په دویم عالمی جنگ کې د یورپی يهوديانو د قتل عام د یادګار په سنگ مرمرو د هسپانوي نسل د نامتو امریکني فلسفي جارج سنتيانا دا قول لیکل شوی دی چې څوک چې خپل ماضي یاد نشي ساتلی دوی د دې د بیا تکرارولو لپاره د غندنې وړ دي. عمدغه وجه ده چې 28 جنوري د آشت ویز برکیناو نومي د نظربند کیمپ په کال 1915 کې په 28 جنوري د آزادولو ورځ یادولې شي. دغه کیمپ د یورپی يهوديانو د قتل عام د کیمپ په نوم هم یادېږي. دا ورځ اوس د یورپی يهوديانو د قتل عام په مناسبت د هولوکاست د بین الاقوامي یادګاري ورځ په نوم نمانځلې شي. د یورپی يهوديانو د قتل عام واقع هولوکاست د جرمني د نازیانو د لاسه شوې ده او په قول د جرمني نازیانو د یورپی يهوديانو د فتنې د نوغې وستو د پاره د يهوديانو اجتماعي قتل عام اکی یو لار و. دا عمل د نازیانو د جنگي عملیاتو نه یو جدا کارو. بېشکه چې د اخیری اواری په نوم د يهوديانو قتل عام د دویم عالمی جنگ د عملیاتو نه زیات اهم ګڼلې شوی وو او د دې اخیری نتیجه دا وخته چې شپېته لکه يهوديان قتل کړی شول. نن ورځ هر کله چې د دویم عالمی جنگ بوګنوونکي واقعیات ورورو د خلکو د یاداش نه پوتو دي. دې سره سره په ډیرو ملکونو کې د نازیانو د لاسه د یورپی يهوديانو د شوي قتل عام واقعې له د غلط بیانې او د دروغو د واقعي رنګ ورکولو دریز هم ورسپځیاتی دي. د یورپی او د یوریشیا د معاملو په اداره کې د هولوکاست د واقعاتو په حق له د خصوصي زنانه استاد ایلن جرمن وینا ده. دا خبره ناقابل یقین ښکاري چې د دویم عالمی جنگ او د يهوديانو د قتل عام د 5 او 1 کالو د پوره کېدو پس هم خلک نن دغه قتل عام نه انکاریان دي او د دې په حق له د ځانه جوړې قصې بیانې. حالانکه د دې قتل عام دستاویزي ثبوتونه موجود دي کم چې د انساني تاریخ د انتهایی ظلمونو بهترین دستاویزی تاریخی اسناد دی. دې زیاته کا مونږ سره د دې قتل عام د دستاویزی ثبوتونو نه علاوه د اغه خلکو د خلی بیانونه هم شته دي چا چې د قتل عام او د زور ظلم مرکز یعنی نظربند کیمپ د نازیانو د قبضین آزاد کړي دي. خو باوجود د دې هر څه د هولوکاست نه انکار کیږي او د دې په حق غلط بیانې خورولې شي. د هولوکاست د ورځې په بین الاقوامي کچا د منځلو اتحاد وایي چې هولوکاست نه د انکار مقصد د هولوکاست تاریخ مسخ کول دي. دا قسمه خلک په خپل دی عمل د نازی ازم د جایز ګرځولو او يهوديانو نه د نفرت کولو د عمل په حق د ګرځولو هڅه کوي. د هولوکاست په حق له د ځانه جوړ داستانونه بذات خود د هولوکاست د حقیقت والی تصدیق کوي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن زیاته کا د هولوکاست واقعیاتو نه د انکار او د دې په حق له د ځانه د جوړو قصو مخنیوي لازمی دی ځکه چې د دې واقعیاتو د تاریخي سیرې په خاورو کې د پټولو او د حقایقو د خلکو د نظر نه د پټ ساتلو کوششونه د هولوکاست د ځپلو خلکو او په دې واقعیاتو کې د بچو کسانو بیزتی او سپکاوی دی. د دې قسمه کوششونو مخالفت په دې وجه هم ضروری دی چې دا قسمه اقدامات نه یوازې يهوديانو نه د نفرت کولو جذبات را پاری ولی د خونړی تونلاری توب راپورته کېدو سبب هم جوړیږي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن په اخر کې وی چې د هولوکاست د حقیقتونو خلاف د خورونکو بی بنیاد قصو مخالفت په دې وجه هم ضروری دی چې دا زمونږ د پوهې او تاریخ نه د زده کړې صلاحیتونه تعالی ترغه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تلفه مند.